ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه فروغ صاحب، ستړی مشه درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو ډیپلوماتیکو هلو ځلو او لارو څخه کار اخلي چې د ایران او افغانستان په پوله کې د وژل شویو افغانانو د ادعا په اړه څېړنې وکړي. لومړی مو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه یې 850 طالب بندیان خوشي کړي دي. په افغانستان او پاکستان کې زرګونو کسانو د سردار عارف وزیر د وشل کېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې او د عراق پولې ته څیرمه د ایران د سپای پاسداران درې غړي وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقه کې یې کړي وي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي دي وویل فکر نه کوي چې درېدلي وي. ده په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر وویل د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو ته پکار ده چې پر هغو اصولو ودرېږي او عملي یې کړي چې په موافقه کې یاد شوي دي. طالبانو د شلتنو دولتي بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون مازیګر پر ټویټر ولیکل چې شلتنه نن په کندهار کې خوشي کړي دي، خو په کندهار کې تېره شپه تر ناوخته امنیت قمندانۍ ویل چې تر دې دمه اسیران دوی ته نه دي سپارل شوي. له دې سره د طالبانو له لوري د خوشي شویو بندیانو شمېر 122 ته ورسېد. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه 850 طالبان خوشی کړی دي. د شورا په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر طالبانو د شمنې هم خبري کړې دي چې بیا به د جګړو لیکو ته نزي.
انا محمد جن ولد سيفدين ولادت عبد الله حال قندهار ولایت تجری ولسپالیم. الحمدلله موږ ډیر خوشاله یو.
نو محمد انس رئیس ول زوی د خوش فلاس سوبره ولسوالۍ سره به کېږي سیدین کې د رسول برسکه ان شاء الله د دې کو
هم صابر استنه ولایت سرپر استنه له ولا ځنګنه کېږي سلخ خو بس.
د فبروري د 9 ټیل توافق سره سم چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ وشو، باید افغان حکومت نږدې 15,000 طالبان خوشي کړي او طالبان شاوخوا 1,000 تنه حکومتي اسیران پریشتي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتونو سره دوامداره غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خبره کړه چې پکې راغلي دي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بیرا لاین سره کتلی دي. د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې کتنې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دې کتنه کې د کووېډ-19 وبا او د افغانستان پر خلکو د دې وبا د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په اړه خبرې وشولې. مرستیال ولسمشر ښاغلی صالح صاحب ټینګار وکړ چې افغان حکومت غواړي د کووېډ-19 ناروغۍ په اړه د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره په دوامداره توګه خپلو ستراتیژیکو غونډو ته دوام ورکړي.
د افغانستان ولسمشر خپل لومړي مرستیال ته د ملګرو ملتولو مؤسسو سره د افغانستان د حکومت د اړیکو او همغږۍ د مشرۍ صلاحیت سپارلې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له لوري د خبرو شوې شمیرو له مخې په افغانستان کې د سه شنبه تر ورځې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3,240 تنو ته رسیده او د دې ناروغۍ له امله 15 تنه مړه شوي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ.
په دې لاریون کې سلګونو وزیرستانیانو برخه واخیسته. دوی د بشري حقونو له بنسټونو او نړیوالو ادارو وغوښتل چې د عارف وزیر د وژلو د پیښې پوښتنه وکړي. عارف وزیر د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې په یوه وسلوال برید کې سخت ټپي شو چې په سبا یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان د عارف وزیر وژنه غندلې ده او په دې برخه کې د پاکستان له حکومته د پلټنو بې پرې تحقیقاتو وښتنه کړې ده. له بلې خوا په پاکستان کې لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهرې او لاریونونه وکړل. سردار عارف وزیر چې ځینې د پاکستان د دولت پلوه سخت دریځو له لورې چې ځینې وایي د پاکستان د دولت پلوي سختریزو له لوري وشل شوی، د می په لومړۍ نیټه په جنوبي وزیرستان کې په موټر کې روانو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او یوه ورځ وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېده د خلکو د غصې او خفګان سبب شوه او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیزو خلکو د بندیز پروا ونه کړه او پرون یې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. په پیښور کې ویلوی مظاهره ته د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال میر کلام وزیر وویل:
عارف وزیر شهادت تا په دې وطن کې اولنې یا اخرنې وکیا نه ده. مونږ خپل وطن د عزت د ساتلو دپاره مونږ به خامخا قرباني ورکوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویل د دوی پیغام دا دی چې نړیوالو ته ووایي چې دا پېښه څنګه وشوه، څوک یې عامل وو، په څه ډول دولت د تروریستانو ملاتړ کوي، هغوی ته وسلې ورکوي او ساتنه یې کوي. د ټینګار وکاوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سوله ییز دی، پر عدم تشدد باور لري او یوازینۍ وسله یې اعتراض دی. د تاجکستان ولسمشر پنځه ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ، په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړۍ مثبتې پیښې رسمن اعلان کړې. امام علي رحمان د سه شنبې په ورځ وویل چې د یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روغتیا وزیر نسیم عالمزاده ته بل دنده سپاري او پر ځای جمال الدین عبدالزاده ټاکي. دا فرمان پارلمان ته د تصویب لپاره واستول شو. تر اوسه دا څرګندنه ده چې عالمزاده چې د 2018 میلادي کال د جنوري را په دې خوا د روغتیا وزیر وو، ولې له وزارت لیرې شو. 45 کلن عبدالزاده ډاکټر دی. د تاجکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په دغه هیواد کې 293 ته رسیدلی دی او تروسه 15 تنه د دې وایرس له امله مړه شوي دي. او وسلوالو د ایران د سپای پاسداران درې غړي د عراق پولې ته نږدې وژلي دي. د ایران تسنیم خبري اژان چې د سپای پاسداران مربوط دی دا خبر پرون ورکړ او څرګنده کړ چې په وژل شویو کې یو ډګروال دی. د تسنیم اژانس پر اساس د ایران د اسلامي انقلاب یو شمېر مخالفان هم د دیواندرې په شارګوټي کې چې د عراق له پولې نږدې 15 کیلومتره لرې دی وژل شوي دي. د بریټ کونکو په اړه په دې راپور کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د وژل کېدو په تړاو د تحقیقاتو لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو امکاناتو کار اخلي.
لیرانی چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي ترڅو د پایلو په رڼا کې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي.
د افغانستان په شمال کې د غالۍ او صنعت د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی. په لغمان کې د نامعلومو کسانو له لوري د باغونو د وهل کېدو له ویرې د کروندګرو او باغدارانو خوب درېدلی.
دغه پیښې نه بعد یو دیقان هم د لغمان خوب نه لري. ټوله شپه د پټیو ته ناستې، خپلو ونو ته ناستې چې داسې نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دویم دغه بوټي اره کړي.
د کورونا وایرس خپرېدو د نړۍ اقتصاد ته سخت ګوزار ورکړی، خو پاکستان هڅه کوي چې له دې فرصته استفاده وکړي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره عموما د یک شنبه په ورځو خبري شو، خو په اندې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وویل د ایران پر پوله د وژل شویو او شکنجه شویو افغانانو د حق او عدالت لپاره به له ټولو ډیپلوماتیکو امکاناتو کار واخلي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د ایران پوله ساتو ځواکونو لسګونه افغانان چې غوښتل ایران ته لاړ شي وهلي او بیا هری روت سیند ته غورځولی دي. په دې پیښه کې د لسګونو افغانانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ژمنه وکړه چې د ډیپلوماسۍ له لارې به هڅې وکړي چې د افغانستان او ایران پر پوله د هغه ظلم او وحشت قضیه تعقیب کړي چې یو شمېر افغانان پکې وژل شوي او شکنجه شوي دي. محمد حنیف اتمر دا خبره تېره شپه په یوه ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې دې پېښې افغانان سخت خوابدي کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال محمد هارون چخان سوری په کابل کې او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال له ایرانی چارواکو سره په ارتباط کې دي. شاغلی هیواد زیاته کړه
له ایرانی چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي تر څو د پایلو پر رڼا کې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي. د څېړنو هدف دا دی تر څو د پیښې کره څرنګوالی معلوم او عدالت تامین شي.
ګران هیواد بیا وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفارت ته د سیشن بی پورس ډاډ ورکړ چې د ګډو څېړنو لپاره چمتو دی او اوس افغانستان د ایران عملی اقداماتو ته انتظار دی. افغان چارواکو ویلي چې تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تېره اونۍ د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل شوي وو چې هلته وهل شوي، ټکبل شوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبوره کړای شوي چې ځانونه هری رود سیند ته واچوي. ایران ته د ورسیرمه پراته ولایت هرات چارواکو ویلي له هری رود سیند څخه 12 مړي ترلاسه کړي دي. پرون په هرات کې یو شمېر مدني فعالانو د ایران سرحدي ساتونکي د بشري حقونو په تیری تورن کړل. د فعالانو د ولایت د ودانۍ مخ ته غونډه وکړه. د دوی له ډلې حلیمې پښواک ازادي راډیو ته وویل دا وایي دا لومړی ځل نه دی، دوهم ځل نه دی چې داسې جنایت د ایران د حکومت له لوري د افغانستان پر ملت کې شي. موږ له خپل حکومت هیله لرو چې غلی نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ لیکلی دي چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنو او خلکو په دې اندېښنو کې ځان شریک کړي چې راپور ورکړل شوی دی چې افغان کډوال د ایران پر پوله وژل شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د دې پریکړې ملاتړ کوي چې د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د متحده ایالاتونو د سفارت تر بیان مخکې د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز په خپل ټویټر کې له ادعا سره سم د ایران چلند وحشتناک بللی وو او لیکلی وو هغه کسان چې مجرم وپیژندل شي باید حساب ورسره وشي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې دا مهال 2 میلیونه افغانان له اسنادو پرته او نږدې 1 میلیون نور له اسنادو سره په ایران کې ژوند کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ اخلاق ساجي رادیو او ریډ ازري رادیو خبروند سهار له او د ماشام تر او په منځني صفه 12.5 نیو او اف ام 3.5 صفه اوري. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، هله ده چې اوریدلې هیر نه کړئ. په روانه خبرونه کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د دې وایرس د خپرېدو لکبل هیوادونو ته د مرستو او په دې لړ کې پاکستان ته د مرستو د رسیدو په باب هم یو مفصل راپور لرو. خو مخکې تر دې د لغمان کاروانګر وای د نامعلوم دشمن لخوا سمرته د رسیدونکو ونو بوټو د وهلو لویری اوس ټولش په د خپلو کاروندو په ساتلو سبا کوي. د لغمان اوسیدونکو وای چې که حکومت د ونو او بوټو د پریکولو د لمړی پیش عملان پیدا او مجازات کړی وای نو پر راتلونکو کې به چا د کاروندو د ویجاړولو جرأت نه وکړي. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور وای.
د لغمان اوسیدونکو وایي چې لتیرو دوه میاشتو راهیسې څو ځله په دغه ولایت کې نامعلومو کسانو د ځینو کروندګرو باغونه او کرل شوي پټي له منځه وړي چې د دوی خوب یې ورک کړی دی. دوی وایي د هیواد په کچه اکثریت سبزیجات د لغمان ولایت څخه نورو ولایتونو ته ځي چې که د ویجاړې مخې ونهنیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. د لغمان اوسیدونکي وایي چې که حکومت د ونو او بوټو د پرې کولو د لومړۍ پیښې عاملین پیدا او مجازات کړي وای نو په راتلونکي کې به چا د کروندو ویجاړولو ته بیا زړه نه وای ښه کړی. د دوی له ډلې فهیم او محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
کروندګر مثال هغه خواره یې په بول اوښي او هغه شي د هغې د لاسه ورور د شپې خوب نشته پور او په هغه یې اغستلي هغه پیسې هغه واخلي سره ورکي ورته او هغه چې سمر ته رسېږي د سمر نه مخکې دا ظالمان بے رحمہ خلق آرکھئی دولت نہ دا غختنہ دا چھ دا جدی سیڑن او کی
دغ پیخن بعد یو دی قانم د لغمان خوب نہ لری ٹول اس پد پٹیو تناسی خپلونو تناسی چ دسن چ ننش پیا سباش پراش او دیم د بوٹی آرکی او دا رومیانو یا د بادرنگو بوٹی او باسی او پٹی کی ورتو ور دینو د دی قانانم خوب نشتا دا ٹول ہر یو دی قان ناز خپل پٹی تا نو د حکومت نم بیا دا جدی غختنہ چ دغ خلق گر کے خپل ذات ہے وہ رسائی
دا پداس حال کے دا چھ تازہ دوری میں اشتے پاتویشت منیٹا نامعلوم کسانو د لغمان د قرغیو ولسوالی دی وو سیدون کی محمد صابر د بادرنگو او رومیانو دو جری بکروان د لمن ز یوڑ چھ لا یہ مامیل ندی مندل شوی تر دی وڑان دی ہم نامعلوم کسانو د تیری وری میں اشتے پ دول س منیٹا د شپیل مخی د لغمان د مشل کمر د سیمی دی وو سیدون کی حاجی دورانی د میولرون کو بوټو د بنشاو خوڅلور سوا میولرون کی بوټی ارکھڑیو چھ عاملی نلا ہم ندی مندل شوی د لغمان د کرن ریاست د مسئولونو په خبره د دې قضیو تر شا تر ډیره ټولنیز ستونزې او ترپګنې ځای لري او په خبره چې دا ډول اقدام نه یوازې د شخص بلکې د هیواد له سمسورتیا سره له دښمنۍ پرته نور هیڅ نشي کېدای. د لغمان د کرن رئیس جمیل خوشحال ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د لغمان کرن ریاست له هغو بزګرو سره چې کروندې زیانمنې شوي دي په پام کې لري چې مرستې وکړي څو بیرته وهڅیږي چې خپلې کروندې وکړي. اخوا د لغمان ولایتي اداره هم د ځایي خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي چې په دې اړه یې پلټنې لا هم دوام لري څو عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې کشفی او امنیتی ارګانونو ته دنده سپارل شوی چې د دغې پیښې عاملین ژر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
زمونږ امنیتي او کشفی ارګانونو باندې کار کوي انشاءالله ژر به عاملین ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې میوه لرونکي ونې بوټي او کروندې د شپې پر مهال له تیاري او خاموشۍ په ګټې اخیستنې له منځه وړل کېږي چې له کبله یې د کروندګرو تر څنګ د لغمان ټول اوسیدونکي اندېښمن دي. د لغمان کروندګر وایي چې د دوی کروندې د دوی او د دوی د بچیو لپاره د نفقې یوازینۍ اسره ده خو که د ویجاړې مخې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. سهرګله میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په لغمان کې مو د کروندګرو اندېښنه واورېد. په شمال کې د غالۍ اوبدونکو اندېښنه هم واورې. د افغانستان په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنه وایي چې په دغه زون کې د غالۍ اوبدنې صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د هیواد په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنې مسؤلان وایي چې نړیوالو بازارونو ته د افغاني غالیو د صادراتو کموالی د لوړو تعرفو لکبل او دغه راست د ځینو نورو عواملو لکبل د غالیو اوبدلو صنعت په ختمېدو دی. له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیب زی راپور واوري.
په شمال زون کې د غالۍ اوبدونکو ټولنه د هیواد په شمالي ولایتونو کې د غالۍ اوبدنې د صنعت د له منځه تلو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنې مشر عبدالستار بیگزاد وایي چې افغاني غالیو ته په کور دننه د بازار نشتون، د لوړو تعرفو وضع کېدل، نړیوالو بازارونو ته یې د نه لیږد او ګاونډي هیوادونو ته د دغې غالۍ د قاچاق په دلیل د افغاني غالیو تولید کم شوی دی. ښاغلی بیگزاد وایي چې هر کال په ټول افغانستان کې 2,000,000 متره مربع غالۍ اوبدل کېږي چې له 80% څخه زیاته برخه یې شمال زون ته ځانګړې ده. دغه په خبره د غالیو د تولید د سطح اوس مهال تر 500% زیات رالک شوې ده. هغه وویل تر 15 زیات تولیدی کارخانه چې په شمال زون کې فعالیت درلود دغوی کار له ماتې سره مخ شوی دی. که دا وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نورې ډېرې کارخانې به له فعالیت څخه ولویږي او دا صنعت به ډېر ژر له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست تاییدوي چې په شمال زون کې د افغاني غالیو تولید تر پخوا کم شوی دی. د یادې ادارې مشر شیر احمد سپایزاده ازادي راډیو ته وویل چې له ایران او پاکستان څخه د بیکار کیفیت او ارزان قیمت فرشونو د رالیکت او همدارس د خلکو د اقتصادي سطح د ټیټوالي لامل افغانی غالی ته په کور دننه بازار نشته. ښاغلی سپاهی زاده وویل چې افغانی غالی همدا اوس مهال د ریل پټلۍ له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونه او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې اروپا او امریکا ته لیږدول کیږي. د هغه پاند چې په شمال ځون کې د غالۍ اوبدنې صنعت په ښه توګه نه دی مدیریت شوی او دا مسله د افغاني غالیو په تولید کې د لږوالي اصلي دلیل دی. هغه د افغاني غالیو د تولید د کموالي په اړه وویل: غالی د افغانستان د شمال ځون اصلي او بومي پیداوار دی چې تولید یې نسبت په خوا ته کم شوی دی او دلیل یې هم ناسم مدیریت دی. که دې مسلې ته پام وشي دا کېدای شي چې د افغاني غالیو صادرات بهر ته زیات شي. د افغانستان په شمال کې تر دېرش زیات ډوله غالۍ تولید کیږي چې تر ټولو مشهور یې قزل ایاق، خان محمدي او اندخوی غالۍ دي. د افغانستان ډیری تولید شوی غالۍ په قاچاقي ډول پاکستان او ایران ته لیږدول کیږي او د یادو هیوادونو د محصول په نامه نړیوالو بازارونو ته لاره مومي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د روختیا نړیوال سازمان څوایی
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په پاکستان کې لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقوقو د یو مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړي. عارف وزیر د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په یوه وسلوال برید کې سخت ټپي شو چې په سبا یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېده د خلکو د غوسې او خپګان سبب شو او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیز و، خلکو د بندیز پروا ونه کړه او پرون یې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. له پېښوره د مظاهرې حال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راکوي.
په پیښور کې هم تیر ماسخوتن د پښتون تحفظ مومنټ د پلویانو او پالانو لخوا په حیات آباد کې په یو سلورلار کې لاریون ترسره شو او په سردار عارف وزیر د نامعلومه وسلوالو لخوا د برید ترڅنګ په نورو وسلوالو فعالیتونو نیوکې وشوې. د پښتون تحفظ مومنټ دغه لاریون ته په خپله وینا کې د پښتونخوا د اسمبلۍ غړي او د پی ټی ایم یو فعال میرکلام وزیر وویل چې د پښتنو د جغورنی غورزنګ به په هر رقم حالاتو کې خپل مبارزه جاری ساتي.
اوس حکومت سپیسترګي شروع ده په دې وطن کې چې د عارف سعید په مرګ باندې د پنجاب د گورنر لخوا بیا دلته یو جشن بنار شو. زه دا تپوس کوم د پښتون قوم نه چې دا تاسو ته څه مسیج درکول غواړي. د عارف وزیر شهادت تا په دې وطن کې څه اولنۍ یا اخرنۍ وکیا نه ده. مونږ د خپل وطن د عزت د ساتلو دپاره مونږ به خامخا قرباني ورکوو، نورې به یې ورکوو، خو د عارف وزیر غوندې په نره به یې ورکوو، په خپله خبره به کلک ودرېږو.
د پی ټی ایم یوې بلې فعالې سنایجاز د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې د هدفي بریدونو او وسلوالو فعالیتونو څه په دا ډول غندنه وکړه.
د هرې ایجنسۍ د هرې ضلې د جرګې مشران وژل شوي دي. دلته که حق خبره کوي تا به وجني، ځکه نن وایم چې عارف وزیر صرف د پښتون ژغورنې کس و. دا غلطه ده، عارف وزیر یو پښتون و، ځکه دا ټوله وژنې ټوله ترهګري تړم په وزیرستان پسې یا په منځنۍ پښتونخوا کې، دا خو صرف د باجوړ د مومند او د خیبر او د وزیرستان کې سره. دا غلطه ده، ټوله پښتونخوا د دې په ضد کې ده. ولې په سوابې کې ترهګر تنظیمونه نه دي راغلي جوماتونو ته چې چندې غونډوي؟ ولې په مردان کې نه غواړي چندې؟ دا ریاست وایي ما ترهګر ختم کړ، دا ترهګر تنظیمونه څنګه راپاسي او په جومات کې له پښتنو نه چندې غواړي؟
د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر او د پی ټی ایم یو فعال رحیم شاه اپریدی هم په سختو ټکو کې د عارف وزیر او نورو وژنو غندنه وکړه او وی ویل چې د پښتون ژغورنی غورزنګ به خپله پر امنه مبارزه جاری ساتي.
مونږ به په تنظیم کوو، مونږ به په سیاسي شعور کوو، مونږ به خپل قوم ته
خپل قوم ځوانانو ته تعلیم یافته ځوانانو ته د دې خپل جغرافیې نه به خبرو، د خپلو وسایلو نه به خبرو، د خپل پیاوړي تاریخ نه به خبرو.
که څه هم په دې لاریونونو کې د عارف وزیر تر وژنې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پنجاب د گورنر د سرګندونو په سختو ټکو کې غندنه وشوه، خو د پښتونخوا حکومت د عارف وزیر د وژنې د پیښې غندنه کړې وه او د سویلي وزیرستان پولیسو ته یې د پیښې د پلټنو او په پیښه کې د ککړ کسانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو هوډ څرګند کړی و. او د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي تېره ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې پولیسو د دغه پیښې پلټنې پیل کړي دي او په عارف وزیر د برید کوونکو د معلومولو لپاره یې یوه پلټونکې ډله هم جوړه کړې ده او هڅه کوي چې زر تر زره د عارف وزیر وژونکي ونیسي. تېره ورځ د پېښور تر څنګ په قله سیف الله چمن شمالي وزیرستان، پشین لورلایی، د جنوبي وزیرستان په واڼا، ټانک، کوټه، کوچلاغ، ډیره اسماعیل خان او ځینې نورو سیمو کې هم دا ډول لاریونونه ترسره شو.
د عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې په پاکستان کې لسګونو زرو کسانو مظاهره کړې ده چې د مشال راډیو خبریالې د پېښور د مظاهرې حال راکو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
سوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا په دې خبرونه کې د افغانستان او ایران په پوله کې د یو شمیر وژل شویو افغانانو په موضوع بحث لرو. هیله ده چې دا بحث هیر نه کړي. خو اوس ګورو چې په نړۍ کې د ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. اجمل انور ته کتنه کوي.
ټلیګراف رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی د کرونا وایرس په خاموشۍ په افغانستان کې خبريږي. د ورسپانې په وینا په کابل کې د 1500 کسانو په یو تصادفي ازمایښت کې څرګند شوې چې له هرو درې کسانو یوې په کووید 19 وایرس اخته دي. د شمیرو ویره او اندېښنه پیدا کړې چې آیا د افغانستان حکومت کولای شي د کرونا وایرس د نورې خپرېدا د مخنیوي لپاره پراخ اقدامات وکړي کنه. ټلیګراف رسپانه زیاتوي د ازمایښت د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لخوا شوی او د دې وزارت یو چارواکي ویلي د دې سروې پایلې د خطر زنګ کړنګولی چې خلک باید بیدار او خبر واوسي او په دې برخه کې مؤثر ګامونه پورته کړي. ورسپانه وایي افغانستان شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري او دا چې په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا د اخته کېدو تر 3000 کمې پیښې ثبت شوي. سبب یې دا دی چې د ډیرو کمو خلکو معاینات شوي. تر 250,000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي، هغه هیواد چې تر څه مودې مخکې پورې په منځني ختیځ کې د کرونا وایرس مرکز و. د هرات په ولایت کې چې له ایران سره په پوله پروت دی، ډاکټران وایي خلک د دوی سپارښتنې او همدارنګه محدودیتونه نه مراتوي او دا کولی شي ناوړه عواقب ولري. د اروپا د ژورنالیزم د څار خپرونې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه رسنیز پوښښ ته پام اړولی او لیکي د دې موضوع د پوښښ لپاره په افغانستان کې څو نشراتي سرچینې وجود لري. دا خپرونه وړاندې وایي په افغانستان کې په کووید 19 وایرس د لومړي کس د اخته کېدو پیښه د فبروري په 24 نیټه په هرات ولایت کې ثبت شوه. پر دې وایرس اخته سړی 24 کلن و او تازه له ایران څخه راستون شوی و. اوس په افغانستان کې پر دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر د 3000 په شاوخوا کې دی او پرې مړه شوي کسان هم د رسمي شمیرو له مخې څه کم سل تنه ښودل شوي. د اروپا د ژورنالیزم د څار خپرونې په وینا د دې ناروغۍ په اړه د افغانستان د خلکو او حکومت ترمنځ د اړیکو د ساتلو بېلابېلې لارې موجودې دي. خبرونه وایي یو رسمي دولتي رسنۍ لکه ملي راډیو، تلویزیون او باختر خبری آژانس دي. نور هم خصوصي رسنۍ دي چې طبعا په دې برخه کې د حکومت ناکامیو ته ګوته نیسي او خلکو ته د کرونا وایروس څخه د ځان ساتلو په برخه کې معلومات ورکوي. خبرونه وایي همدا اوس په افغانستان کې له اتیا او زیاتې خصوصي تلویزیوني شبکې 200 راډیوګانې او شاوخوا 900 ورځپاڼې فعالیت کوي چې خبرونه او احصایې د دولت له انحصاره ایستلي دي. د لیکنې په وینا د افغانانو لپاره د معلوماتو بله سرچینه هم د آنلاین ویبپاڼو او ټولنیزو رسنیو ده چې دې هم د خبرونو په رسولو کې ډېره مرسته کړې. حتی په لرې پرتو سیمو کې خبرونه او د خلکو ستونزې یو بل او چارواکو ته رسولی شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقې کې کړي وي. ښاغلی اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي دي وویل فکر نه کوي چې درېدلي وي. ده په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبانو د شلتنو دولتي بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون مازیګر پر ټویټر ولیکل چې شلتنې نن په کندهار کې خوشی کړي دي، خو په کندهار کې تیر شپه تر ناوخته پورې امنی قومندانۍ ویل چې تر دې دمه اسیران دوی ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتو سره دوامداري غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي دي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي د بیرا لاین سره کتلي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. په پاکستان کې هم لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې اعتراضونه وکړل. د تاجکستان ولسمشر 15 ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړۍ مثبتې پیښې رسمن ثبت شوې. او وسلوالو د ایران د سپای پاسداران درې غړي د عراق پولې ته نږدې وژلي دي. د روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اورېدونکي پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې د کرونا په باب یو راپور لرو او چې پاکستان د کرونا وایرس له خپرېدو د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره څنګه استفاده کوي. ستاسې ځینې رارسېدلي پیغامونه هم لولم، خو لومړی د سوریې په اړه. د سوریې د بشري حقونو یوې ډلې تایید کړه چې د اسرائیل د الوتکو د برید په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په سوریه کې ایراني پوځي سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې د سوریې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرائیلو د هوایي برید مخه نیولې ده. د دې موضوع تفصیل احمد شبرولندی کوي.
د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د سوریې د دیر زور شار ختیځه برخه په توغندیو وشتلې ده. تر دې خبر لږ وروسته هم دې ډلې چې مرکز په لندن کې دی وویل چې په دې حمله کې ایراني پوځیان او عراقي ملیشه چې له ایران سره نږدې اړیکې لري وژل شوي دي او شمېر یې 400 ته رسیږي. د دې ډلې په وینا په دې برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د هوایي حمله د سې شنبې په سهار وشوه. دا پنځم ځل دی چې په تېرو دوو اونیو کې د اسرائیل هوایي ځواکونه د سوریې د خاورې دننه د ایراني ځواکونو اهداف په نقشه کوي. بل لور ته د سوریې سنایا ژانس ادعا کوي چې دا حملې یې شنډې کړې دي. اسرائیل په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د هوا له لارې په سلګونو بریدونه پر ایراني پوځیانو، د سوریې د دولت پر سنګرونو او شیعه ملیشو کړي دي. اسرائیل په دې برخه کې د خپلو ځانګړو عملیاتو په اړه څه نه وایي. د لویدیځ او اسرائیل اطلاعاتي مؤسسې وایي چې ایراني ځواکونه او د هغوی ملاتړي ملیشي د سوریې په ختیځ کې له عراق سره پر پوله له دشتو د وسلوالو او پرمختللو وسلو د انتقال لپاره استفاده کوي تر څو د سوریې د دولت او د لوبدان د حزب الله ډلې ملاتړ وکړي. پر سوریې د اسرائیل بریدونه د کرونا وایروس له خپرېدو سره د یوې مودې په مخه ودرېدل، خو وروسته له لنډې مودې بیرته د سوریې دننه بریدونه پیل کړل چې یو یې د جمعې په ورځ و چې حمس کې یې د سوریې د پوځ یو سلاکوټ له منځه یووړ. تر دې یوه ورځ مخکې هم رسنیو د قنیتره په ولایت کې پر حزب الله ډلې د توغندیو د برید خبر ورکړی و.
د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي او له دې پلوه ډېرو هیوادونو ته د میلیاردونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. خو پاکستان چې اقتصادي د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې هم ډېر کمزوری و، هڅه کوي له دې فرصته د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغونې په مقصد کار واخلي او په دې ترڅ کې د مرستو ژمنې هم ترلاسه کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکړه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونه د کورونا وایرس له اقتصادي زیانونو سره لاس ګریوان دي، پاکستان هغه هیواد دی چې له دې بحران څخه د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د چارواکو څرګندونې ښیي چې پاکستان چې د خپل ځپل شوي اقتصاد د ودې لپاره د نړیوالو پاملرنه ځان ته اړولې، د کورونا وبا ته د خپلو پخوانیو اقتصادي ستونزو د حل او د کورنیو سرچینو د ویش د سیستم د نوي کولو د یوې وسیلې په سترګه ګوري. خو معلومه نه ده چې آیا د دې پلان ګټه به لسګونه میلیونه بېوزلو خلکو ته ورسیږي او که به پر ټولو امکاناتو د پاکستان د ځواکمن پوځ ولکه او واکمني تر دې هم زیاته کړي. په پاکستان کې کووید 19 ناروغۍ څه کم 1500 کسان وژلي دي، خو اغیز یې پر میلیونونو کاري فرصتونو او کوچنیو بزنسونو تر دې هم زیات دی. د پانګونو او اقتصادي چارو شنونکي علي نادر د ازادۍ راډیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا ته وویل چې د کورونا بحران ښایي د پاکستان لپاره نور مالی فرصتونه رامنځته کړي، خو په کار ده چې دا فرصتونه پر روغتیایي تاسیساتو او نورو پرمختیایي برخو کې ولګول شي. ښاغلی نادر وایي چې پاکستان له کورونا مخکې د جاري حساب او بودیجې په برخو کې له کسر سره مخامخ و. په داسې حال کې چې اسلام آباد پوځ ته خورا لویه بودیجه ورکوي، د خپلو څه باندې 100 میلیارد ډالر پورونو پر پرې کولو هم ډېرې پیسې لګوي. په داسې حال کې چې حکومت پر مالیه ورکوونکو فشار زیات کړی، د سود د بیې د لوړېدو او پر وارداتو د زیاتېدونکو تعرفو له کبله په پاکستان کې انفلاسیون هومره زیات شو چې کچه یې په جنوري میاشت کې 14.6 ته اوچته شوه. خو ښکاري چې د کورونا وایرس د وبا له کبله وضعیت بدل شوی. په مارچ میاشت کې چې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شو، نو صدر اعظم عمران خان له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې له پور ورکوونکو وغوښتل چې د پاکستان په څیر د هغو هیوادونو پورونه وروبخي چې له ګواښ سره مخامخ دي. هغه ویل چې د ویره له بېوزلۍ او لوږې څخه ده. په عین حال کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په مالی برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو پاکستان ته د پام وړ مالی امکانات په لاس ورکړل، او په دې لړ کې لاله اوسه د پیسو له نړیوال صندوق، نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک څخه د 2.5 میلیارد او د 10 صنعتي هیوادونو جی شل له اعانې څخه د 1.8 میلیارد ډالر مرستو ژمنې ترلاسه کړي دي. د پاکستان حکومت له اقتصادي بحران څخه د هیواد د ژغورنې لپاره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یو پلان اعلان کړی، او همداراز له میلیونونه بېوزلو خلکو سره یې 200 میلیون ډالره نقدي مرسته وکړه. خو تر اوسه یې د نورو هیوادونو په څیر د پاوځ په لګښتونو کې کموالی نه دی راوستی. د پاکستان د پاوځ د مالی چارو شنونکې او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د پاوځ د مالی سرچینو د کمولو امکان ډېر کم دی. میرمن صدیقه ګندهارا ویبپاڼې ته وویل دا برعکس باور لري چې د نړیوالو مرستې هم د پاوځ په ولکه کې دي، خو کېدای شي چې یوه برخه یې د پاکستان د پورونو د پرې کولو لپاره هم ځانګړي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تاسو خان سمسور له ننګرهار لیکي، د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کېدل د سولې لپاره ښه اقدام دی. شفیع جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکي، لکه څومره چې سولې ته مهیلي وي، نه طالبان او نه هم حکومت سولې ته اخلاص لري. عبدالرحمن قسمت له کندهار لیکي، طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، هر ورځ بیگونه افغانان وژني. نظام الدین صافی کونړ لیکي، روژه د الله له طرفه د رحمت میاشته، نو طالبان دې هم په افغانانو رحم وکړي او جنگ دې بس کړي. وسیع الله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغی ولسوالۍ څخه لیکي، په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله نړیوالو په میلیونونو میلیونونو ډالر مرستې د روغتیا له وزارت سره وکړي، خو ډاکټران اوس هم د هغو ناروغانو پوښتنه نه کوي چې په کورونا اخته شوي دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع څخه لیکي، کورونا مسلمانان او غیر مسلمانان نه پیژني، باید چې جدي واوسو. د واشیر له ولسوالۍ څخه فولاد خان او محمد اسلام لیکي کله افغانستان خلک د کورونا ناروغي جدي وننيسي دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په شان کورونا خپره شي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشیانه او غیر بشري عمل دی چې باید هر څوک وغندي. خپلواک صافي د لغمان لالي شنګول سوالي لیکي په لغمان ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به ډیر لوړ شوي دي. او بشیر حبیب زید لوګر لازری ولسوالی څخه لیکي هغه افغان مسافر چې ایران د ایران سرحدي ځواکونو او بوت غورځولي باید افغان حکومت غم وخوري. تازه خان سمسور له نګرهار لیکي د وچ ډوډۍ په ویش کې حقدار او اړمنی کورنۍ په نظر کې نه دی نیول شوی. بشیر حبیب زی هم د لوګر لازری ولسوالی لیکلي هغه افغان مسافر چې د ایران سرحدي ځواکونو وژلی دی باید په وړاندې جدي اقدام وشي. د هلمند له واشر ولسوالۍ څخه محمد اسلام یار لیکي په هلمند کې روان کال د غنمو فصل سخت مرزونو زیانمن کړی دی. د زراعت له ریاست څخه مو هیله ده چې دې مسلې ته توجه وکړي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري.
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ اوسئ او د کورونا وایروس په دې سختو حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیر سي. دوستانو خوشالم چې د ویبل خبرونې وخت مو راورسیدي. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیرې د همدې کورونا وایروس لکبله د رامنځته شوی ستونزو په اړه دي. تر ډیره زموږ هیوادوالو په همدې شپو ورځو کې د خوراک که موادو د لوړیدو په اړه ډیر شکایتونه کړی دي. کلی کړی د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه مشته پیغامونه راستولې دي چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی مشته راستولې تاسو ته بیا په دې خبرونه کې خبره کوم دروای وروم. او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسولینو جواب هم واوري. راسره اوسې د دې خبرونه په وروستي شیبو کې نور پیغامونه هم لرو. البته د نور ستونزو په اړه پکه دبای سره وورو
زمونږ راډیو ټول کارکونکو او اړیدونکو د سنولاح زکان د زابل ولایت مرکز خلاتن تاسو ځان د تطبیقم چې په زابل کې د هر شي نرخونه دوه برابر لوړ شوی دي. نو حکومت یې ته جدي توجه کوي چې ډیر بخښي.
سلام زما نوم علي احمد دی. ورځ د دې فشار کې ګرانی ډیریږي او دی وای چې کومه کونه موږ په صحه کې په لوړ لکه په نه هم نه یی کې موږ نه دې دې نه ولا کوم د بل چا د سره سوې دې دې او د ګوتو په شمیر چې زه ګټه دې له خلوص هم پښتنه کړې ده چې ما ته نه دی ویلي چې موږ ته دا کومه کر سره سوې دې. موږ دا خوښیش دي چې لاري لاسې بازار خلاص موږ دې خوړې ته لاړ شو. وسلام.
زه محمد عمر هلمندوال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره متماس کیم. هغه خوراکي توکي چې دلته پرلل کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي. هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم یو وحشت دی چې په مسلمانانو کیږي. او هغه غریبانان چې واسو طاقت د دې نه لري هغه بیچارهګان چې خپل په 200 کارګری وي او مزدور وي تاسو ته خپله دا معلومه خبره ده چې دوی به د خپل د خوراکي توکي په کومه لار پته کړي. مخکې غوړي تقریبا یعنی اتر د غوړو کې دي وس تقریبا 150 کالداري په هر شي کې پورته شوی دی. مخکې په 0 روپۍ و نن په 300 پرول کېدل. دا خو یو ظلم دی. دا مسلمانان دا ولستوي کې.
السلام علیکم. زه زید بن خبر کوم. ما دا اشرف غنی څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې دا له کورونا د وایروس په خاطر یې شهرونه بند کړي چې پرمر باندې ډېر ګران دي. نه د ماشام د خدای کړو د ساده ماشام جمع کوو د ماشام د سهار جمع کوو
نو ډېر کارونه په ډېر سره کړو چې ټول خلک دغه رقم دي بېکار دي، دوکانداران دغه رقم دي بېکار دي. نو باید هر سړی دا خپل کار وکړي. نو دا د دې څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص شي.
السلام علیکم. لوګر ولایت ګذر ولسوالۍ نه تماس کیم. ګذر ولسوالۍ کې تلیفون ته وکړي کې مالټا نارنج لیمبو دا اخراج رغواری خلق دیدانو کنه که دانه پا دیخ روپی که پا دی ایرانو بانده دی مانکیز دی لیمبو دانه پا شل توانی کرا آواز رو نفالی که